ラジオ。
دوستانو د سهار و بجې شوې، السلام علیکم. زموږ سلامونه او نیک هیلې ومنې په دې هیلې چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. نن د جمعې مبارک ورځ د روژې 9 د 1491 لمریز هجری کال د زمری د میاشتې 8 نیټه ده او د 2012 عیسوي کال د اګست 18 ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په پایل کې مو زه اجمل ان په دې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله کې له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې هیله یو چې یوه ښه ورځ به ولرئ. د معمول سره سم موږ پایل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې څخه کوو. په سر کې هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکي. ایسا پوی پرونې په کندهار کې وه هلیکوپټر لویدلې او د وو امریکایان پوځیانو په شمول یو لستنه پکې وشل شوې دي. د طالبانو یو مهم مشر هغه جان معتصم د افغانستان د لسکلن جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په سوریه کې د ملګرو ملتونو څارونکو ماموریت د پای ته رسیدو امر وکړ، خو په دمشق کې د ملکي دفتر د پاتې کېدو د غوښتنې ملاتړ وکړ. بشپړ خبرونه واوري. ایساف وایي چې پرون د یو هلیکوپټر ولوېد او د وو امریکایي پوځیانو په شمول یو لسنه پکې ووشل شول. د ایساف ویاندوی بریج جنرال ګوینتر کاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې څلور افغانان هم وژل شوي چې درې امنیتي سرتیري او یوې ترجمان دي.
د ایساف
یو هلیکوپټر پرون په کندهار ولایت کې ولوېد چې په نتیجه کې وو امریکایي پوځیان، درې افغان امنیتي ځواکونه او یو افغان ترجمان ووژل شول. د هلیکوپټر د غورځېدو پر علت تحقیقات روان دي. د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي پوځیانو هلیکوپټر 2 دی. د طالبانو یو مهم مشر هغه جان معتصم د افغانستان د لسکلن جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. معتصم چې تر 2009 میلادي کال پورې د طالبانو د سیاسي کمیټې رئیس او لا هم د طالبانو په منځ کې زیات نفوذ لري، په یو لیک کې د افغانستان د شخړې د سولې حل لپاره د بندیانو د خوشي کېدو او د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره د بندیزونو د پای ته رسیدو غږ کړی دی. د افغانستان ملي اردو وسرتیری په بغلان ولایت کې وژل شوی او درې نور ژوبل شوی. دا پیښه پرون سهار په مرکزي بغلان کې هغه مهال وشوه چې د غزمی په مهال د دوی د سپرلوی په موټر د سړک د غاړې بم وچاودې. د بغلان والي منشي عبدالمجید پیښه تایید کړې، خو د تلفاتو د شمیر په اړه یې څه ونه ویل. خو د بغلان په روغتون کې یو ډاکټر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي اردو د 2 عسکرو مړي او 3 ټپیان ورسول شوي دي. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د خپلواکۍ د 93 کلیزي په مناسبت ولسمشر حامد کرزي ته په یو استولي پیغام کې مبارکي ویلي. اوباما حامد کرزي ته په خپل لیک کې د دوه هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د تړون له غوښتنو سره سم پر خپلو ژمنو ټینګار کړی. اوباما دغه راز ویلي چې سږکال د شیکاګو او توکیو کنفرنسونو د دوه هیوادونو افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاریو یو بنیاد کېښود. وسم د سیمه اونړی څو خبرونه. د ایران دولتي تلویزیون پرون پنځشنبه د هیواد د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او خو چې هغه کلیو کندوالی ګوري چې په ورستیو زلزلو کې ویجاړ شوې دي. خامنئي د سیمه پر بیا رغونې ټینګار وکړ او کلیوالو یو وختل چې له حکومت سره دی همکاري وکړي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا د ختیځ آذربایجان ولایت په 2 پر لپسې زلزلو کې تر 300 زیات خلک مشي او شاوخوا 4000 نور ژوبل شوې دي. راپورونه وایي چې پرون په بغداد د غراز د عراق په شمال او لویدیس کې په جلا جلا حملو کې 22 تنه وژل شوي او تر 130 ډیر ژوبل شوي. و حمله د سخت دریځو پخانی مرکز فلوجي ته نږدې وشوه چې په نتیجه کې 3 پولیس وژل شول. چارواکي وایي چې د کرکوک په شمالي ښار کې په مچ مختلف قومونه پکې وي او سی په 45 دقیقو کې د نننه 4 موټری بم چاودنه وشوي چې په دغه چاودنو کې 12 پولیس وژل شول. یوې بهرنۍ محکمې پرون مشهور شیعه فعال نبیل رجب د حکومت پر ضد د اعتراضونو په خاطر په 3 کال حبس محکوم کړ. رجب د بحرین د بشري حقونو د مرکز موسس دی او د سنی مذهبه الخلیفه د کورنۍ د پراخ قدرت پر ضد د اعتراضونو مشري کوله. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلم هیګ ویل هیواد به د ویکیلیکس موسس جولین اسانج پرینګ دی چې له دغه هیواد ووزي او په دې پریکړه ولاړ دی چې نوموړی سویډن ته وسپاري. ویلیم هیک دا څرګندونه ورسره لدی وکړي چې اکوادور پرون اعلان وکړ دا ویکلیکس موسس د ویکلیکس ویپانې موسس ته به پناه ورکړي. د اکوادور د بهرنیو چارو وزیر ریکاردو پاتینو په یو خبري غونډه کې وویل د اکوادور حکومت د انانې ته د وفادارۍ په اساس چې دوی په خاوره یا ډیپلوماټیکو مرکزونو کې پناه غوښتونکي ساتي پریکړه وکړه چې آسان شته سیاسي پناه ورکړي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنیو څپو یې تاسو په 12:00 اوریدلی شئ. او د افغانستان په څو ښارونو کې لکه په کابل، هرات، مزار شریف، کندهار، جلال آباد، خوست، ګردیز، اسادآباد او همدارنګه اوس په قلات کې د FM 100.5 اوریدل کیږي. وړاندې په خبرونه کې په یو ریپورت کې باور شي په کندهار کې د ایساف یو هلیکوپټر نسکور شوې ده چې په کې و امریکایي سرتیری او همدارنګه څلور تنه افغانان چې درې امنیتي سرتیری او یو ترجمان دی وژل شوي دي. د کابل ولایت امنیتي مسؤلین وایي د اختر په ورځو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. په دې مسالم درته ریپورت وړاندې کوو. بل ریپورت چې برته وړاندې کوو هغه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز په خپل هیواد کې د سختدریزو پر خطر اعتراف کړی دی او خبرداری ورکړی چې که د سختدریزو مخه ونه نیول شي پاکستان باید تجزیه له خطر سره مخ شي. دا مسله په ریپورت سربیره د سیاسي چارو له یو کارپو ډاکټر اکبر وردک سره هم څېړو. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. دا د ازادۍ راډیو دو تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې ته غوږ کیږئ. په افغانستان کې میشنا ټوز وکونه وایي پرون د افغانستان په جنوب کې د یو هلیکوپټر د الویدو په پیښه کې و امریکایي عسکر وژل شوی. حساب وکونه په یوه مطبوعاتي رامي کې ویل چې په دې پیښه کې درې افغان سرتیری او یو افغان ترجمان هم وژل شوی دي. احمد زبیر ژوند له کابل نور تفصیل راکړي.
په افغانستان کې مې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي په کندهار ولایت کې د یوې هلیکوپټرې د رالویدلو د عواملو په اړه څېړنې کوي چې و امریکایي عسکر پکې ووژل شول. په دې پیښه کې درې افغان عسکر له یوه ملکي ژباړونکي سره هم وژل شوي دي. د ایساف ځواکونه وایي کوینټر کټ د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زه به تاسو ته خبر درکړم چې دا ایساف یو هلیکوپټر نن په کندهار ولایت کې رالویدلې ده. په پیښه کې و امریکایي پوځیان، درې د افغان امنیتي ځواکونه غړي او یو ملکي ترجمان وژل شوي دي. د هلیکوپټر د رالویدو د علت په اړه څېړنې کیږي. موږ ډېر خفه یو او د دغو زړورو کسانو له کورنیو سره غمشریکي کوو.
خغلی کاتس د پیخي پاړه د نورو جزئیات لور کولو ډډه وکړه. د کندهار د ولایت مقام په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د پیخه د شاولی کوټ ولسوالۍ په چینارتو سیمه کې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوی د هلیکوپټر سیمه ته د غزمی لپاره تللې و چې راول ودله. وسلوالو طالبانو د دې هلیکوپټر د راغورځولو ادعا کړې ده. دوی ادعا به طرف سرچینو نه تایید کړي. د راپورونو مخې ته راوونی په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لپاره خنړی و. امریکایي عسکرو ته د تلفاتو لامل تر دې دوه نورې لوی پیخي د هلمند په سنگین او ګرمسیر ولسوالیو کې وشوې. د سنگین ولسوالی په پیښه کې یو افغان پولیس پر امریکایي عسکرو ډز وکړ، درې تنه یې پکې وژل. او د ګرمسیر په پیښه کې یو افغان ملکی قراردادي په ورته پیښه کې درې نور امریکایي عسکر ووژل. امریکایي ځواکونو ته دغه مرګ ژوبله په داسې حال کې رسیږي چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وټلو لړۍ پیل شوه او د جمهور رئیس بارک اوباما له پلان سره سم په زورګونو امریکایي عسکر له افغانستان څخه وټلې دي.
خبری مجلع آوری
تاسو د ازادۍ راډیو نه زموږ غږ غوري. دوستانو په داسې حال کې چې د اختر را رسیدو ته په شمار شبې پاتې دي، د کابل ولایت امنیتي مسؤلین د اختر په ورځو کې د کلک امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کابل امنیتي قومندان جنرال محمد ایوب سالنګي په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه امنیتي تدابیر د هیواد د نور امنیتي ارګانونو په همکارۍ تر کار لاندې نیولی دي. په اړه یې پام وکړئ. له کابل د حجري مراد ماسومي ریپورت ده.
د هیواد امنیتی مسولینو د کابل ښار د اوسیدونکو څخه وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د کابل د لاخ امنیت په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په همدې حال کې د هیواد امنیتی مسولین د اختر په ورځو کې د کلکو امنیتی تدابیرو خبر ورکوي. د کابل د امنیت قمندان جنرال محمد ایوب سالنګي په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه امنیتی تدابیر یې د هیواد د نورو امنیتي ارګانونو په همکارۍ تر لاس لاندې نیولی دي. ښاغلی سالنګي په دې اړه داسې وویل:
کابل په مربوطاتو کې پولیس د ملي اردو او ملي امنیت په همکارۍ خپل مشخص پلان لري او زموږ هڅې دا دي چې ښه فضا او ټیکاو رامنځته شي.
خو ښاغلی سالنګي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د اختر په ورځو کې به څومره شمیر ځواکونه د کابل د امنیت د ساتلو لپاره ګمارل کیږي. په همدې حال کې ښاغلی سالنګي زیاته کړه چې دوی ته په دې ورځو کې د امنیتي ګواښونو راپورونه هم ورسېدلي دي.
طبعا په دې اړه ضد او نقیض اطلاعات شتون لري چې د اطلاعاتو له مخې انشاءالله موږ پروګرامونه، تدابیر او تیاری لرو.
ښاغلی سالنګي وویل چې امنیتي ځواکونه به اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفین د اختر په ورځو کې د خلکو د خوښۍ پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. په همدې ډول د کابل د امنیت قمندان له خلکو وغوښتل که چیرې د پولیسو سره په کومو ستونزو کې ښکېل راتلل نو په 119 او یا هم 100 شمېرې ته دې د مسؤلینو سره اړیکه ونیسي. د کابل ولایت امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګولو خبر ورکوي چې خلک د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. خو د دغو امنیتي ګواښونو سره سره په تېرو څو کلونو کې د اختر په ورځو کې د ناامنۍ د کومې لویې پېښې راپور نه دی ورکړل شوی. هاجره مراد، آزادۍ رادیو، کابل.
و مو لیدل چې د کابل امنیتي چارواکي د اختر په ورځو کې په کابل کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د غزنی ولایت د اندړو اوسیدونکو وایي چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله د اختر راتلو ته خوشاله دي. دوی وایي په تیرو کلونو کې کلی له طالبانو ډکو، نه به یې میلې کولی شوی او نه به یې له نورو افغانانو سره په یوه ورځ اختر کولی شو. دوی وایي سږ کال یې هر څه په خپله خوښه دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي دې ته خوشحاله دي چې نه یې سږ کال روژه له پاکستان سره نیولې او نه به اختر په هغه ورځ کوي چې پاکستانیانو کړی وي. دوی وایي دا څو کاله کېږي چې په اخترونو کې یې میلې نه دي کړي، خو سږ کال چې یې د کلیو واک د ولسي پاڅون له جنګیالیو سره دی، اخترونه به په کلتوري میلو تېروي. د دغې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي په تېرو کلونو کې چې په کلیو کې به یې واک له طالبانو سره و، نو روژه او اختر به یې په هغه ورځ نه و چې افغان حکومت به یې اعلان کړی و. خو سږ کال په دې پسې سر نه ګرځوي چې پاکستان میاشت لیدلې کنه. د دوی په خبره طالبانو به نه پرېښودل چې روژه یا اختر له افغانستان سره وکړي. د اندړ ولسوالۍ د پایندې د کلي یو تن اوسیدونکی احمد الله وایي چې په تیرو کلونو کې به وسلوالو نه دوی ښار ته د اختر د لمانځه د ادا کولو دپاره پرېښودل او نه به یې ځوانان ډول وهلو او هګیو جنګولو ته خوش کول. دی وایي سږ کال به په میلو سم زړونه یخ کړي.
کپکړې وایې په لارې باندې وهلو تکولو بندې کولو ده. نو اوس په فضل د رب العالمین سره امن او امان ده. اختر به انشاءالله تعالی په ښه توګه سره ولمانځل شي. انشاءالله تعالی دغه میلې به وشي او په تېرو وختو کې چا لګول والی شوی، نه کومه میله کولی شوی، نه آزاد غیدل کولی شوی، نه په زوره ویل کولی شوی. د هغوی له تعدی ده چې نو خلاص او اوس فضل د رب العالمین سره
د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد شریف بیا وایي چې په تیرو کلونو کې به ښار ته تللې لارې د اختر په ورځو کې تړلې وې او څو ځله یې ماشومانو په زړو جامو کې اخترونه تیر کړي دي. دی وایي سږ کال چې خپل سر ته خوشي دي، ټول خوشحاله دي.
انشاءالله تعالی اوس خو ډېر ښه امن امان د آزاد ازادي ځله ظلمه چې دغه خلک دغه مخلوق ټول خلاص شي. مخته خو ډېر سخت ظلمونه وړو دغه پاکستان ټول کارونه د پاکستان ولو پاکستان دا کار خو نه به اختر کړو پرېښود. بیا چې مختر کوم دي مرحب هم کول بازار ته به نه پرېښولو، بازار ته به لرګي به ولو بې زکته ولو به نو یو خو همو نفسه کړو. ډېر خوشحاله یو نر او ښځې دا ټول مخلوق خوشحاله یو.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې د سیمې اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون پیل کړ چې تر اوسه پورې د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر کلي له وسلوالو پاک کړي او واک یې اوس له دوی سره دی.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړی. کېدای شي چې تاسو هم خبري شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمېرې ته د یو اس ایم اس للارې د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 8 شمېرې ته اس ایم اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمېره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
او سم په مکړې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکو ته ایساف وی پرونی په کندهار کې ویل کوپټر لویدلې چې پکې و امریکایي پوځیانو په شمول یو لستنه وژل شوې دي. دا طالبانو یو مهم مشرقه جان متسم د افغانستان د لسکلن جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د پیلېدو وخت نه کړی ده. افغانستان د بلی اردو سرتیری په بغلان ولایت کې وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دوی باندې د یوې بمې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د افغانستان د خپلواکۍ د درنوي یمې کلیزې په مناسبت ولسمشر حامد کرزي ته په یو استولي پیغام کې مبارکي ویلې. د ایران دولتي تلویزیون پروند هواد لوی مسبي مشر آیت الله علي خمنایي خو چې د کلیو کندوالو لیدنه کوي چې په وروستیو زلزلو کې ویجل شوې دي. راپورونه وایي چې پرون په بغداد د غراز د عراق په شمال او لویدیس کې په جلا جلا حملو کې 22 تنه وژل شوي او 360 زیات نور ټپیان دي. یوې بهرنۍ محکمې پرون مشهور شیعه فعال نبیل رجب د حکومت پر ضد د اعتراضونو په خاطر په 3 حبس محکوم کړ. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وویل هیواد به یې د ویکیلیکس موسس جولیان اسانج پرېنږدي چې له دغه هیواده ووځي او په دې پرېکړه ولاړ دی چې نوموړی به سویډن ته سپاري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په سوریه کې د ملګرو ملتونو څارونکو ماموریت د پای ته رسیدو امر وکړ، خو په دمشق کې د ملکی دفتر د پاتې کېدو د غوښتنې ملاتړ وکړ. او ریپورټونه وایي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ورور ماهر اسد دی او په خاطر امیا شغه محل غوسه شو چې د دمشق پر یو امنیتي مرکز بمی حمله وشو. دوستانو خبرونه مو لازاده رادیو نو اوریدل. باید یادونه وکړو چې تاسو اوس په کلات کې هم د ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شئ. تر دې مخکې مو په ځینو نورو ښارونو لکه کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندهار، خوست، ګردیز، اسداباد، غزنی او لشکرګاه کې د ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شو. د پاکستان د پوز لوی درسیس په خپل هواد کې د سختدریزو پر خطر اعتراف کړ او خبرداري ورکړه چې که د سختدریزو مخاونني ولشي پاکستان به د تجزیه له خطر سره مخ شي. د برتانیي چاپ فاینانشل ټایمز ورسپانې د مشهور پاکستانی نظر خاوند احمد رشید په قلم په یو تبصره کې د جنرال پرویز کینی سرګندونې د پاکستان د پوز د ذهنیت د بدلیدو نښه بللې. د پاکستان پر پوستل دا تور پوري شوی چې د افغانستان او هندستان د ګټو پر خلاف د سختدریزم لاټړ کوي، خو دا غ طالبانو زپلو هڅه کوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر سر جنگيږي. د جنرال کینی د سرګندونو په باب د احمد رشید د لیکنې غټ کې سمت ساروان په یو رپورت کې دروري.
د پاکستان پوز د لومړي ځل لپاره د اسلامي سختدریزو د خطر پر ډېریدو اعتراف وکړ او خبرداري ورکړ چې که د پاکستان ولس د سختدریزو پر ضد یو موټی نشي، پاکستان به تجزیه او د کورنیو جګړو ښکار شي. مشهور پاکستانی ژورنالیست احمد رشید لیکلی چې پاکستان ته د اسلامي سختدریزو له لوري د تهدید له کلونو انکار او د تروریستي ډلو د ملاتړ لپاره د هند په شان د بهرنیو هیوادونو له تورنولو وروسته بلاخره جنرال کیانی اعتراف وکړ چې د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزه د پاکستان خپله جګړه ده او دا د دوی حق دی چې پر خلاف یې وجنګی شي. د احمد رشید په نظر د پاکستان د لوی درسیز جنرال کیانی دا څرګندونه چې د اگست په 14 د پاکستان د خپلواکۍ د جشن په ورځ پوځیانو ته وکړي، په حقیقت کې د فرقوي وژنو او افراطیت په باب د پاکستان د پوځ، حکومت او سیاستوالو په دریځ کې یو بدلون دی. د پاکستان لوی درسي جنرال کیانی همدار سرګند کړ چې دا نشي زغملی چې په یو وخت هم د اسلامي سختدریزو او هم د ملکیانو حکومتي سیستم موجود وي. د ملکی حکومت او غوښتل چې د سختدریزو پر ضد د ملکی حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې د په وینا پوځ یوازې هغه وخت بریالی کېدای شي چې ولس ورسره همکاري وکړي. د پاکستان لوی درسیز دا خبری په داسې وخت کې وکړي چې ل یوې خوا د پاکستان پر حکومت د امریکا فشار دوام لري او له بله پلوه د امریکا د کانګرس ځینې غړي هڅه کوي چې پاکستان د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې په نتیجه کې به پاکستان ته د یوې بلې شمالي کوریا په سترګه وکتل شي. د احمد رشید په وینا د جنرال کیانی مثبتې څرګندونې اوس تر ډېره عمل ته اړتیا لري ځکه چې د پاکستان پوځ له مودو راهیسې دوه ګونې یا دوه مخې پالیسي خپله کړې ده، په دې معنا چې له یوې خوا طالبانو په تېره بیا د حقاني شبکې ته اجازه ورکوي چې په پولو کې آزاد تګ راتګ او فعالیت وکړي او په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه وکړي، او له بلې خوا د پاکستان استخباراتي ادارې د هغو پاکستاني طالبانو لاس خلاص پریشي چې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حملې نه کوي خو په افغانستان کې بریدونه کوي. احمد رشید وای دلته نورې پوښتنې هم شته چې د پاکستان پوځ هیڅ وخت ځواب نه دی ورکړی، لکه دا چې اسامه بن لادن په پاکستان کې څه کول او چا ساته. دا پوښتنه هم کیږي چې چینایي، ترکیې، د منځنۍ آسیا د هیوادونو، د عربي هیوادونو، اروپایي هیوادونو او نورو هیوادونو سخت دریسي په پاکستان کې څه کوي او څوک یې پالنه او ساتنه کوي. احمد رشید بای په هر حال د سشکاري چې جنرال اشفاق کیانی کار پیل کړی وي او دا هیله چې د دې څرګندونی د یوې حقيقي تروریستي ضد پوځي ستراتیژي په وسیله تعقیب او عملی شي او همداراز حکومت او ملکی سیاستوال وهڅوي چې د سختریزو د خطر پر ضد په ښکاره ژغ پورته کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان لوی درستیز ویلي چې که د سختریزو پر ضد جدي مبارزه ونه شي دا خطر شته چې پاکستان تجزیه او په کورنیو جګړو کې ښکیل شي. د پاکستان د لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی د دې څرګندونو په اړه چې فاینانشل ټایمز د سختریزو په وړاندې د پاکستان د پوځ د دریز د بدلون نه قبللی، اسمت ساروان په فرانسه کې د سیاسي چارو له کارپوه ډاکټر اکبر وردک سره غږیدلی دی.
فکر کوي چې پاکستان د سختریزو په برخه کې په خپل دریز کې عمده او لوی تغییر راوستی وي؟
سړی که چېرته د حادثو زنځیر ته وګوري دا خبره ډېره جوته وه چې تروریزم د پاکستان په نقصان باندې هم تمامېدی شي، ځکه که څه هم تروریزم د پاکستانیانو تخانه تقویه کېده او له هڅه هم ښایي چې تقویه شي، مګر تروریزم داسې یوه پروسه ده چې کله کله له کنټرول نه وځي او رسنۍ پېښو ته په ورو ورو ښودلی شي تروریزم او تروریستان د پاکستان د چارواکو د لاسه وځي، مګر سوال دلته دی چې پاکستان خو په ورو ورو باندې کله کله د رهبران یې داسې خبرې کوي چې سړي ته یوه امیدواري پیدا شوې شي او د سړي ته داسې فکر پیدا کېږي چې واقعیتونو ته متوجه شوي وي، مګر څو هفتې وروسته یا په سبا باندې داسې اعلامیې خپرې کړي او یا داسې عمل ترسره کړي چې د سړي د ټوله امیدواري په اوبو باندې را وکړو. زه ډېر ویرېږم چې د پاکستان د لوی درستیز دا خبرې هم کړي په اوږدو کې یوه نوې کړې یوه نوې صحنه.
ډاکټر صاحب، د پاکستان لوی درستیز دا هم ویلي دي چې وایي که چېرته د پاکستان ولس له پوځ سره د سختریزو په ضد په مبارزه کې همکاري ونه کړي دا خطر شته چې پاکستان تجزیه شي او په دې هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي. که دا مسایل هم په نظر کې ونیسي د پاکستان مخالفت او مبارزه به د سختریزو په وړاندې جدي وي؟
دا خو کېدای شي چې دا خبره جدي هم وسي، مګر داسې ډول پېښې پخوا هم تېرې شوي دي، واقع شوي دي چې موږ ښایي شي وزیرستان په حالاتو باندې سره وویلی شي او یا سواد په دره کې چې کومې پېښې شوي په هرته سختریزم د مرحلې ته ډېر ورنږدې شوي وو چې ورو ورو د خپل عملیې د پاکستان نورو سیمو ته هم پنجاب ته او یا د پښتونخوا نورو سیمو ته ورخبرې کړو، مګر د پاکستان حکومت د دې نه کوم درس نه و اخیستی.
داسې هم ویل کېږي چې د پاکستان پوځ تیاری نیسي چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني د شبکې په ضد عملیات وکړي. څه فکر کوئ که د حقاني شبکې په ضد پاکستان عملیات وکړل چې ویل کېږي د پاکستان د ځینو پټو کړیو لخوا ملاتړ کېږي، بیا به هم تاسې د پاکستان په نیت باندې شک ولرئ؟
زه خو سر له اوله په دې خبره باندې ډېر باوري نه یم چې د پاکستان اردو دی د پاکستان د ملکي رهبرۍ نه جدا اوسي او دوی دې په ټولو مسایلو کې یو د بل سره موافق نه اوسي، منتها دومره خبره ده چې دوی خپل رولونه سره ویشلي دي. اردو او د اردو ځینې رهبران د تروریستانو یا د سخت دریځو سره مرسته کوي او د اوږدې مودې دپاره اهداف لري، او ملکي رهبران یې د دې خاطره چې په بین المللي صحنه کې د خلکو د انتخاب ګوته ورته لکه نه شي، دوی غواړي چې یو نرم موقف اختیار کړي. مګر زما په نظر باندې دا د یوې پروسې دوه اړخونه دي چې یو د بل په بشپړه موافقه باندې سرته رسول کړي.
په فرانسه کې د میشت افغان کارپوه ډاکټر اکبر وردک سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. نوموړي هغه مسله څېړله چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي وسلوال د پاکستان لپاره په یو خطر بدل شوی دی. دغه خبرې په داسې وخت کې خپرېږي چې ناڅرګند وسلوالو په یوه تازه پیښه کې په پاکستان کې 15 تنه ملکیان وژلي. پولیس وایي دا پیښه تېره ورځ د خیبر پختونخوا په اړوند سیمو کې رامنځته شوې. د پولیسو د معلوماتو له مخې برید کوونکي په تېښته بریالي شوي، خو لټه پسې روانه ده. ویل کېږي چې وژل شوي کسان ډېری شیعه ګان دي. جزئیات له پښتونخوا نه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان انګار په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا په شمال ختیځ کې ناڅرګند وسلوالو 15 تنه په ډزو وژل. د خونړې پیښه د پنځشنبه په ورځ ناوخته مهال د هزارې سیمې په اړوندو کې هغه وخت رامنځته شوه چې د ګلګت بلتستان په لسګونو اوسیدونکو له راولپنډۍ نه خپلو کورونو ته روان وو. په سیمه کې د پولیسو یو عالی رتبه افسر علي شیر د پاکستان چاپی رسنیو ته ویلي چې په وژل شویو کې ډیری شیعه ګان دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې ناڅرګند وسلوالو د هزارې په بابو سرنومي سرک د سپرلې درې موټر ودراول او ټول سپرلې ترې راکوزه کړه. پولیس وایي برید کوونکو لومړی د سپرلې شناختي کارتونه یا تذکرې وکتل او بیا یې 15 تنه ترې ویل او په یوه لیکه کې تر درولو وروسته په ګولیو غلبیل کړل. د پولیسو د معلوماتو له مخې د پیښې په باب تحقیقات پیل کړي دي او د برید کوونکو د هویت په باب څه ویل به له وخته وړاندې وي، خو په منصره کې یوه بل عالي رتبه دولتي مقام شیر اکبر له یوې نړیوالې رسنۍ سره په مرکه کې دا یوه فرقه یي شخړه بللې. کاڅه هم نوموړي په دې باب زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو ښایي هدف یې د شیعه او سنی ځینې ډلو ترمنځ اختلافات وي چې له امله پخوا هم په دې سیمه کې ورته حملې شوې دي. کاڅه هم پولیسو د حمله کوونکو د هویت په باب څه ویل له وخته وړاندې بللې، خو د پاکستانی طالبانو یوې ډلې بیا د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. یوې نړیوالې رسنۍ په خپل تازه راپور کې په ادم خېلو دره کې د ځایي طالبانو د ویان له قوله ویلي چې دا حمله د دوی وسلوالو کړې. دغه رسنۍ ادعا کوي چې د تاریخ منصور په مشرۍ د دغې ډلې ویان محمد ورته د تلیفون پر لیکه ویلي چې حمله د دوی وسلوالو کړې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د تاریخ منصور ډله چې ځان د پاکستانی طالبانو یو ګروپ بولي په ادم خېلو دره کې فعالیت لري او له دې وړاندې هم د ځینې قتلونو او ورته حملو مسؤلیت منلی دی. د ګلګت بلتستان شیعهګانو دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې وژل شوي ټول بېګنا خلکو او په هیڅ ډول ورانکارو پیښو کې لاس نه درلود. ګڼ شمېر قهرېدلي شیعهګان د خپلو مذهبي مشرانو په بدرګه د ګلګت بلتستان واټونو ته راووتل او د بریدګرو د نیولو غوښتنې یې کولې. د بېګنا ملکیانو د ډله ییزې وژنې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې یوازې څو ساعته وړاندې د پنجاب په کامرا سیمه کې د ځانمرګو بریدګرو یوې ډلې د دې هیواد پر یو مهم پوځي مرکز برید وکړ او د پام وړ زیان یې ورساوه. کامرا چې د پاکستان د سپکو او درنو وسلو او د جنګي الوتکو د جوړولو اصلي مرکز دی، د پنځشنبه پر شپه د اتو تنو ځانمرګو بریدګرو لخوا تر برید لاندې ونیول شوه. که څه هم پاکستانی مقامات وایي چې بریدګرې په مرکزي وره کې له پښو وغورځول، خو آزادې سرچینې بیا ادعا کوي چې په دغه حمله کې مهمو جنګي الوتکو او نورو تاسیساتو ته هم د پام وړ زیان اوښتی. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
د ژوند رنګونه.
زما نوم عبدالسلامت جمال دی او په مسلم هینس انټرنیشنل کې د افغانستان په سطح د معاون په حیث باندې کار کوم.
تر ټولو بېوزله کورنۍ په کلک راته وایي چې دوی تاسو په کوم وضعیت کې لیدلی دي؟
ځینو ته مونږ تللي یو چې د هغه کور داخلي حالات مونږ لیدلی دی. داسې بې احساس هم کړی دی چې زه به ته ویم دا خبره کول خم دی، په دې جیب کې ما خپل څومره یو څه لیدلی زه هم چې دا زه خپل ټول راواخلم د دې خلکو نه قربان کوم واری کوم. ورته هغه سړي ته واقعا هغه درد او احساس په هغه وخت کې سړي ته معلوم شي چې واقعا یو سړی لاړ شي او د چا کور عملن د نوینې چې په دې خلکو څه تیریږي. مونږ څه خورو څه سکو په دې روژه کې د دې د پاره څه دي؟
کوم شیان تاسو دوی ته ورکړل؟
مونږ دته بوره ده، چای ده، غوړ دي، وریجې ده، لوبیا ده، مالګا دا او خرما یو قطې مت مونږ نظر کینی ولا وسشته دا یو قلم مواد دی خوراکي
کتره توایتي تاسو ولې وختل چې دغه بيوازل کورنۍ سره مرسته وکي الهاتي څو
په دې کې باید هر مسلمان باید دغه احساس او درد ولري چې هغه خپل غریب ورور مسلمان یا کونډا یا یتیم د تلاس ورکې ور وچتی کې او چون روزه هغه خپل حکمت او فلسفه م داده ته خو لري هغه غریب چې نه لري دغه احساس تاسو پیدا چې او ته دغه سم کومک وکې نه د روزه خپل یو فلسفه ده
اکثره کسان سره وي ډېر پیسې لري خو بیا بی واسو سره مرسته نه کوي کنه ایتاس په نظر دی غو دا کار څنګه ده
زوم دا یو احساس دی او کله چې دغه احساس یو وجدان در ژوند کول غواړي هغه مختلف دغه مونږ کولای شو ته د تبلیغ د لارې نه د جماعتونو د لارې نه دغه زمونږ میډیا چې دا کولای شي چې دغه خلکو ته د یو برنامه جوړ کړي چې دغه احساس چې ډیر ښکاله او سلوي ښکاره جنگ دلته تیر شوی دغه احساس مړلې بيخي که دا هر کوڅه والا راپاتې کی د خپل کوڅه یتیم او غریب راوچت کی ان شاء الله زه فکر نه کوم چې کوم یو یتیم او غریب دغه په پاتې شي دی وځل باندې خو دغه احساس را ژوندې کول پکار دي
ډېر مننه تاسو
نه